ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او تکنیکی مرګری روح الله زدران نه کې هلې او سلامونه ومنه د پاکستان د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد چې د غدارۍ کومه مقدمه ده عدالت ته دغه وکیل تللی دی دغلته سهلې دلې روانې دي نیخ په نیغې حال د اسلام آباد نظر کو د دې تر څنګ د جمعیت علما اسلام فلرمان ډله وایي چې ټول ګوندیزه غونډه رابلي دا هم د دې خپرونې یو خبر جوړوي د خپرونې په وروستۍ نیمه کې د مشال مرکه وړاندې کوو خو لار سمخکې خبرونه د بوروال کاکړ
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د تګلارې جوړولو لپاره سبا ګڼګوندي زغونډه را بللې ده ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د دوی د یو بهرني کارکونکو د وژل کېدو او دوه افغان کارکونکو ټپ کېدو په اړه پلټنې وسی او ریپورټونه وایي په عراق کې د نومبر پر 14مه د حکومت پر ضد احتجاج کوونکو دیارلس کسان وژل شوي اوس بشپړ خبرونه د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د تګلارې جوړولو لپاره سبا ګڼګوندي زغونډه را بللې ده د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي مفتي عبدالشکور بیګا مشال راډیتول چې دا غونډه به په اسلام آباد کې وي نوموړي ویل چې دوی د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علما اسلام افی په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو لومړی په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو بیا یې د ملک لوی سړکونه تړلي وو او بیا یې په ضلعو کې د احتجاج اعلان کړی وو دوی وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی وو او استعفا دې وکړي خو حکومت وایي د دې امکان نشته پښتون ژغورنی غورزنګ وایي پاکستانیو ادارو یا یو مرکزی مخکش نظیف خان نیولې او نامعلوم ځای ته وړی دی د یاد غورزنګ یو فعال لیاقت یوسفزی بیګا مشال رډی تول چې نظیف خان له خیبره پېښور ته پر لار نیول شوی دی
پلند کوتل کې د پښتون ټاپ اوس مومنت د غزه مقامي ملګری چې دین هغه یو پروګرام کړو او هغه ته منظور او د پی ټی ایم نور ملګری دې مشران هغه تلی او بیا کارخانو چې پوسې راغی نه چې کوم دی نو زمونږ مشر چې د پښتون ټاپ اوس مومنت نظیف لا لري او چې کړه شوی دي او تر اوسه پورې هغه غیب دي دا پته لري چې هغه په قبضه کې دي
پولیسو یا کومې بلې ادارې تر اوسه دا نه دی ویلي چې نظیف خان یولي نیولی او چیرې دی نظیف خان د خیبر پښتونخوا د چارسدې د هشتنغر اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورزنګ له مرکزي مشرانو دی د پاکستان وفاقي حکومت د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د لوړې کچې یو سلاکار ډله جوړ کړې ده د خبره د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا بیګا مشال رادیو ته وکړه نوموړي د یادې سلاکار ډلې د کار پاړه ویل
که په هیواد کې د پولیو په اړه کوم سیاسي مذهبي او یا ټولنیز تقسیم دی د هغه کمول او د ټولنې هره طبقه یو خوله کول زموږ هدف دی بل په ټولنه کې داسې خلک وي چې د پولیو د وکسین او یا د دې کمپین په اړه د هغوی په ذهنونو کې شکونه وي نو دا بور چې کله په یو خوله خبره کوي د دغو شکونو په لرې کولو کې به مرسته وشي
حکومت د پولیو مخنیوي لپاره د ګام په داسې وخت کې اخیستی چې په پاکستان کې په روان کال کې د ګزړن وهلو شمیر 2 تر رسیدلی دی ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د یو 14 پترڅ کې د دوی د یو بهرني کارکونکو د وژل کېدو او دوه افغان کارکونکو ټپ کېدو په اړه پلټنې وسی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه بیګا په یو خبر پاڼه کې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د دې بری تر سره کونکو عدالت تراکش کړي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې وژل شوی کس د کم هیواد دی د افغانستان د ملي امنیت شورا او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا برید غندلې دی دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت په وینا پرون ماښام د کابل په مکرویان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم برید شوی دی د یاد وزارت یو ویاندی مروی امینی مشال رډی تول چې په دې برید کې درې عام وګړي ټپي شوي هم دي چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي په کندهار ولایت کې سږ کال د شذو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي د یاد کمیشن د کندهار څنګه مشر شمس الدین تنویر د نومبر پر 14مه مشال رادیو تول چې دوی تر اوسه د شذو پر وړاندې د تشدد 3 بیلابیل پیښې ثبت کړې دي د کندهار د شذو د چارو اداره هم د شذو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي خو وایي چې په کندهار شار او نهو لسوالیو کې د شذو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملی شوي دي. ریپورټونه وایي په عراق کې د نومبر پر 14مه د حکومت پر ضد احتجاج کوونکي 14 کسان وژل شوي دي. او مظاهره چان په شمالي صوبه بصره کې وژل شوي، څلور په ناصریا صوبه کې وژل شوي، یو په نجف او بل په دیوانیه کې وژل شوی دی. د عراق په جنوبي سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 150 کسان نور ټپي شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته په روانو احتجاجونو کې د کمی نښې لانې لیدل کېږي. دا احتجاجونه د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د درغلیو او کمو ولسي خدمتونو پر ضد پیل شوي وو. تر اوسه په کې لږ تر لږه 322 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د هلته د پر امن مظاهره چانو پر ضد د طاقت د استعمال غندنه کړې ده. په هانګ کانګ کې جمهوریت پلوه ډلې په بلدیتي انتخاباتو کې د بریالیو په توګه راڅرګندې شوې دي. په هانګ کانګ کې د شپږو میاشتو تر تاوتریخوالي وروسته د نومبر په 14مه ځایي یا بلدیتي انتخابات ترسره سو. رپورټونه وایي چې 2.9 میلیونه خلکو رایې اچولې دي، کوم چې د رایې ورکولو جوګه خلکو تر 70% زیاته برخه جوړوي. د ګډوډۍ هیڅ لوی خپېش نه ده رامنځته شوې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې جمهوریت پلوه امیدوارانو د 400 کونسلو تر نیمای زیاتی چوکی گتلی دی. ده دوی مقابله ل استبلیشمنت پلاوا اپوزیشن سروا. ده خبرونو پای او سم تاسو ده کرنسی بی او ده موسم حال ل احمد الله چخوری.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اخستل کیږي او 155 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 99 روپۍ 10 پیسې او 200 روپۍ 10 پیسې، یو ایرو 170 روپۍ 70 پیسې او 171 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 1.5 پیسې او 240 روپۍ 1.5 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 15.5 پیسې او 140 روپۍ 15.5 پیسې، یو افغانۍ 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خبرونه در تازه مونږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حالو د کرنسو به مو احمد الله ناوړی دی. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پخوانی واکمن پرویز مشرف پر ضد باندې د غدارۍ د مقدمه حالې ځلې حال وینې خپنی غد اسلام آباد نو ورید بل خو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلوای ټول ګوندی ز غونډه را بدلې. د پښتون تحفظ مومنت یو مشر نظیف لالا پولیسو نیولې ده.
کارخانو چې پوسی راغی نه چې کوم ډول زمونږ بشر چې د پښتون تحفظ مومنت نظیف لالا یو چت کړی شوی دی او تر اوسه پورې هغه غیب دی. دا په تر لګي چې هغه په قبضه کې دی.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو مشاورتي بورډ جوړی. په دې کې اسلامي نظریاتي کونسل لای هم غړیتوب ورکړی. دا ولی
کپو مذهبي حوالہ څوک د پولیو د خطرې نه منع کول کوي نو دا ټیک خبره نه ده.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې د مشال مرکه ونی د خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د پخوانی واکمن پرویز مشرف پر ضد باندې د رواني میاشتې په 19مه یو خصوصي عدالت مقدمه محفوظ کړې وه، خو تېره ورځ د هغه وکیل لاهور های کورټ ته تللی. دغه عدالت ته دې څه وایي؟ په دې باندې زموږ همکار طاهر خان د نږدې نه نظر ساتي، اسلام آباد کې راسره دی. طاهر خان، د پرویز مشرف وکیل عدالت ته څه تللی؟
عدالت په دې دلیل غتلې چې یو خودي مقدمه په لاهور کې وویل شي، په لاهور های کورټ کې، لکه چې د پرویز مشرف خلاف د خیانت یا د غداري هغه کیس کې کوم دی، هغه په خصوصي عدالت کې د اسلام آباد کې کیږي او بیا په سپریم کورټ هم. نو دې ورج د لاهور تر هم دغه پوسټ یا دو ججانو چې کوم بنچ ته هغه ټکړې چې په سب دنیا د غواړي چې فیصله وکړل شي سره له دې چې دا د وړاندې نه په اسلام آباد کې او ججانو خود سپریم کورټ خبرو موخه چې دا څنګه دی دی یو د جواب ورکړي بل د پرویز مشرف وکیل دا غواړي چې د خلاف کوم په د نومبر په 28مه امکان دی چې فیصله راشي د کډاري وړاندې ویل شوي دي چې د دغه چکن کیس د خلاف په 2013 کال کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې شوی نو دا هغه فیصله راتلې ده نو د پرویز مشرف وکیل د لاهور های کورټ دا هم غواړي چې دغه فیصله باید چې و نرولي شي هغه دی اعلان نکړي شي ځکه د پرویز مشرف وکیل دا خبره کوي چې دغه د قانون پر ضد یو قاتلتي د بنیادی تور باندې پرویز مشرف وکیلان دا غواړي چې خو د لاهور های کورټ دا فیصله وري دویم چې دغه فیصله کوم راتلون کې دا
اکتوبر خو بل زل بیا غی ایمرجنسی لګولې وا په 2001 کال کې د نومبر په درېمه نو دا فیصله د نومبر د درېمې د اقدام پر ضد ده
کم کیس دایر شوی دی د دسمبر 2013 کال کې نو هغه هم دغه د خیانت خبره شوی ده البته دا تاسو چې کوم اشاره وکړه دغه پکې هم یاد شوی ده چې پر مشرف عین موعتل کړیو اساسي قانون موعتل کړیو او ډیر قاضیان نیول چې هغه انکار کوي دا د چې کوم قانون دا غي د لاندې د سوګن پورته کولو نه دا ټول یو ځای شوی دی او د خیانت کې سایټریزن کې څه ته د تویل کیږي نو دواړه سماعت کیږي او اوبه کتی شي چې فیصله سره د پاکستان په قانون کې د غرنګي ای موطل کول او د ماشلا لګول لکه هغه د خیانت کې هغه د قانوني مایوري دا پای چې هغه اعدام هم دی پانسی هم دا او عمر کې هم دی نو اوس وګ کتی شي چې سګیږي او که چې کړه نواز شریف په 2013 کال کې مسولیت نور انتخابات ګټلی په پارلیمان کې نواز شریف خپل باندې اعلان کړی چې د دولت سره وعده ده چې د ډیکټاتوري خلاف بدین دغه کیس کې بیا په 2013 کال په مارچ کې پر رسمي توګه پر مشرف د کیس کې هغه باندې مقدمه درشه
و صحیح طاهر خان لړن غون تا کرا ته وای دا وخت مشرف په پاکستان کې نشته هغه پر روغتیایي بنیاد باندې بهر هیواد کې دی او دا د ډیرو کلونو نه بهر دی
دا خبره درسته او هغه د پاکستان بهر دی او په دې بنیاد باندې هم د نواز شریف حکومت کې دا وخت کورونو چارو مدیر هغه ته اجازه ورکړه چې عدالت روستو هغه ته اجازه ورکړه چې هغه د علاج لپاره بهر تللی شي لیکن هغه مشروط و چې هغه به واپس پاکستان ته راځي لیکن هغه پاکستان ته نو راغلی او بیا عدالتونو چې سپریم کورټ هم پکې شامل دی هغه ته په وار وار باندې حاضرېدو امر کړی دی یوازې دا مقدمه نه ده د هغه خلاف د نظر بوټو د قتل مقدمه ده د هغه خلاف د بلوچ مشر ډاکټر وګتی خبره ده دغه خلاف ډېر کیسونه دي لیکن د دې عدالتونو د د حکم په وجود هغه تر اوسه پورې حاضر شوی سره دی چې نو سپریم کورټ په خواني چې جسټس مشر قاضي و ته دا هم ویلي دا یقین دی هغه ورسره و چې دی راشي نو دې باندې ودی کیږي هم نه لیکن دغه نه په وجود دغه نه راغله او دغه وکیلان اکثر دا داوا کوي چې په دې شرط بیمار دی نو هغه پاکستان ته نشي راتلی لیکن کله ناکله دغه ویډیو ښکاري هغه څو ښکاري چې هغه اوس روغ رمټ دی
صحیح ډیر ډیر مننه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د معمول نشریات تر هدو جمعیت العلماء اسلام فدرمان ګوند د نومبر په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو ګډه غونډه رابللې چې د حکومت پر ضد د خپل احتجاج نوې تګلاره جوړه کړي تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکړي
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استاذی مفتی عبد الشکور پرون د اتوار په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د پلان ای او پلان بی وروسته ګوند یې فیصله کړې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د نهه اپوزیشن ګوندونو مشرانو سره د سلا مشورې وروسته پلان سی ته عملی شکل ورکړي. نو د لړکې مولانا فضل الرحمان سبا د نهې په ورځ ګڼ ګوندیزه غونډه رابللې ده. د نوموړي وینا به اپوزیشن ګوندونو مشرانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې شوې ده، خو مفتی شکور دا ونه ویل چې د کمو کمو ګوندونو مشران به په ګڼ ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي. د جمعیت علماء اسلام ګڼ ګوندیزې غونډې په حق له د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاذ سالم احمد بیا وایي پرمنه احتجاجونه او ګڼ ګوندیزې غونډې رابلل د اپوزیشن آئینی حق دی، او که دوی ګڼي چې په دې ډول به حکومت ختم کړي نو هیڅ کله به دا خواهش پوره نشي. جمعیت علماء اسلام 13 میاشت د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته راغلی وو چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې لخوا سیاسي قیدیان خوشي کول شامل وو. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د ولس د ووټونو د لارې په واک کې راغلي نو خپل 15 کلنه موده به ضرور پوره کوي، او وزیر اعظم عمران خان به د اپوزیشن په غوښتنه کله هم د خپل عہدې څخه استعفا ورنه کړي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه هارون رشید وایي دا صحیح ده چې جمعیت علماء اسلام د وزیر اعظم نه استعفا اخستو کې کامیاب نه شو، خو د احتجاجي ناستې او بیا سړکونو بندولو له وجې په حکومت ډیر فشار اچولی دی. ذکر دا چې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن نه ګوندونو د حکومت پر ضد ازادي مارچ پرانستا د 8 اکتوبر څخه د کراچۍ نه کړی وه، او د 13 اکتوبر نه تر 14 نومبر پورې د پشاور موړ سره نږدې په کشمیر هائی وے درنه ورکړې وه. په 14 نومبر مولانا فضل الرحمن احتجاجي ناستې ختمولو اعلان په کولو سره د درنې ګډونوالو ته وویل د پلان بی تر لاندې د نومبر 14 نیټې نه بعد څلور واڼو صوبو مهم سړکونه بندوي. د نومبر په 19 رهبر کمیټۍ په اسلام آباد کې د خپلې غونډې وروسته د لارو خلاصولو اعلان وکړو، او د کمیټۍ مشر اکرم خان دورانی رسنیو ته وویل خپل منځي سلا مشورې وروسته به پلان سی اعلانوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي امنیتي ادارو پرون ماښام د دوی یو مشر ندیف خان لالا چې په ندیف لالا مشهور دی له پیښور نیولی او نامعلوم ځای ته وړی دی. د غورزنګ د مشرانو په خبره ندیف لالا په لنډي کوتل کې د غورزنګ له یوې غونډې وروسته پیښور ته په لاره وو چې ونیول شو. تفصیل غلام غوث راکی.
د پښتون تحفظ مومنټ ویان لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې نظیف لالا تیر ماښام د لنډی کوتل نه د پیښور په لور را روان و چې د پیښور د کارخانو په چیک پوسټ د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا ونیولې شو. پولیسو یا نورو امنیتی ادارو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي چې د نظیف خان په نوم د پی ټی ایم د مشر فعال د کومو تورونو په بنیاد نیولې شوی دی او په کوم زندان یا پولیس تانه کې بندي کړی شوی دی. خو په پیښور هایکورټ کې د وکیل په توګه کارکونکي او د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال فضل خان ایډوکیټ وایي تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ شمېر پلویان د داسې تورونو په بنیاد نیولې شوي دي چې په عدالتونو کې بیا د ریاستي ادارو لخوا هغه تورونه ثابت شوي نه دي.
تاسو وګورئ زموږ ټول ملګري بیا ډېر په بایزه طریقه باندې ضمانتونه شو یا کیسونه ختم شو یا های کورټ هغه کیسونه کواش کړل ختم کړل په هغې کې دا الزامات لګېدل چې دی د ملک یو اداره ده د هغې خلاف دي ناری والی دی دی چې دا فکر اخلي چې دا د پاکستان سره غداری یا د ریاست سره یا د دشمن طرفداری کول دی حالکه دا شي سم نه ده.
تر دې وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګې مشر یا ډی جی ای ایس پی آر میجر جنرال آصف غفور په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د لادرکه کسانو په شمول د پښتون تحفظ موومنټ د ځینی نورو غوښتنو لپاره ګامونه پورته کړی شوي دي چې په کې تر ډېره حده پرمختګ هم شوی دی. خو پښتون تحفظ موومنټ بیا وایي د هغوی د ټولو غوښتنو د منلو پورې به هغوی خپله مبارزه جاري ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د اسلام آباد پریس کلب انتظامی ویلی پښتون ژغورنې غورځنګ په تیر وخت کې د دوی د قاعدو او ضابطو خلاف ورزي کړې ده، که نو هلته د غورځنګ د مشرانو په ورتګ محدودیتونه لګولي دي. پریس کلب دا خبر وروسته له هغې کړې چې د خالی په ورځ سینیئر خبریالانو منظور پښتین اسلام آباد پریس کلب ته بللی وو چې د کلب انتظامی هغوی ته د غونډې کولو اجازه ورنه کړه. تفصیل منور شاه وړاندې کړي.
د اسلام آباد پریس کلب انتظامیه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین با دغلته د ورتګ محدودیتونه تر هغه جاری وي چې د پریس کلب د قواعدو عملی کولو باور یې نوي ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې سینیئر خبریالانو د نومبر په 13مه منظور پښتین د خبرو اترو لپاره اسلام آباد پریس کلب ته ورغوښتی وو، خو د دې کلب انتظامیه له ورتللو منع کړی دی. په دې حقله د کلب انتظامی مشر انور رضا پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور ولګاوه چې منظور پښتین وړاندې د دوی د قواعدو خلاف ورزي کړې ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ تیر وار دلته د خبري غونډې لپاره د یوې غنټې وخت اخیستی و، او نه یوازې هغه غونډه یې دریو غنټو ته ورسوله، بلکې هغې ته یې د جلسې شکل ورکړ چې پکې تقریرونه او نارې هم ووهل شوې. دلته د رایې په اظهار بالکل بندیز نشته، خو جلسه او نارې وهل او د ټاکل شوي وخت نه زیات وخت اخیستل د پریس کلب د اصولو خلاف ورزي ده. نو ځکه مو پښتون ژغورنې غورځنګ ته ویلي چې تر څو یې د قواعدو عملي کولو ذمهواري نه وي ورکړې، پریس کلب ته ورتګ به محدود وي.
انور رضا زیاتوي چې په دغه ډول خلاف ورزیو یې ځینې نور تنظیمونه او ګوندونه هم تر محدودیتونو لاندې راوستي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محسن داول دا تورونه ردوي او وایي په هیواد کې په هر کچا د دوی د غږ غلي کولو لړۍ روانه ده.
دا د ارمان لوري په یاد کې شوی وو، مطلب هغه کې چې ما د قواعدو ضوابطو خلاف ورزي کړو شوی، بالکل مطلب په یو سیمینار غونډه کې واغه واغه بوکینګ شوی هم د سیمینار په ټکي باندې کور کې دوه قسم کې دي. په دې کې یو پرس کانفرنس دی، د پرس کانفرنس کې مکه ته دی او یا که تاسو سیمینار کول غواړئ دغه یو د سیمینار دوه کې خلک دغه دي د اسلام آباد پرس کلب هغه د لپاره په قاعده د سیمینار څخه څه کار په دمه کې شو. هغه ته یو مزه په سیمینار کې د ای پی خلک هم راوځي او هغه ته ورته لږه برابره وته د پاتې
بلخوا. سینیئر خبریال ضیاءالدین وایي دوی هر اونۍ د هیواد په بیلابیلو موضوعاتو پوهان او سیاسي فکر لرونکي کسان پریس کلب ته وربلي او له هغوی سره داسې خبرې اترې کوي چې خبریالان یې په رسنیو نه خپروي. دی وایي دا اونۍ یې پکې منظور پښتین وربللی وو. ضیاءالدین همداراز اویل په هیواد کې دا مهال رسنۍ له داسې نا اعلان شوو قدغنونو سره مخامخ دي چې د پوځي امیرانو په دور کې هم دومره نه وو.
د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده حکومت نه دا خواهش لري او نه استعداد چې په رسنیو بندیزونه ولګوي. دوی له رسنو سره ښې اړیکې درلودې او وخت په وخت یې ترې ډېره ګټه پورته کړې ده، خو د دوی مسله دا ده چې پوز ورته څه وایي نو دوی یې مني او داسې فکر کوي چې له پوز سره په یوه خوله وي نو ملک به پرمختګ کوي. بلخوا د پوځي آمریت برعکس دا مهال پوز شاته ناست دی او په رسنو د قدغنونو لپاره په حکومت فشار اچوي.
فوج بیک گراؤنڈ میں رہ کے پریشر ڈالتی ہے.
په پاکستان کې وخت په وخت په حکومت تور لګول کیږي چې د پوز په وینا په رسنیو بندیزونه لګوي، خو حکومت او پوز تل دا تورونه رد کړی دي. او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ حکومت کې رسنۍ تر بل هر وخت زیات ازادي لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د پولیو د مخنیوي په لړ کې د لوړې کچې یو مشاورتي بورډ جوړ کړی. د دې کار هدف د پولیو ضد مبارزې په لړ کې د مذهبي، سیاسي او مدني ټولنو اندېښنې ختمول او د هغوی همکاري جلبول خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې روان کال د ګزن یا پولیو ناروغانو شمیر 290 تر رسیدلی، چې له وجې په ځینو نړیوالو ادارو د دې معذوره کوونکي ناروغۍ ضد حکومتي پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل په دې رپورٹ کی دیو بڑی دمینا پاس. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې په هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د علاقه چې مشاورتي، مصالحتي او ستراتیژیکي بورډ جوړ کړی دی، چې په دې لړ کې به صوبایي او ضلعي حکومتونو او د صحت ادارو سره په ګډه کار کوي. د ډاکټر ظفر مرزا نه مو وپوښتل چې دا مهال په هیواد کې د پولیو د کمپاین د ناکامۍ بنیادي سبب څه دی او د دې مشاورتي بورډ ضرورت ولې پیښ شو. نو نوموړي وویل چې د دې ستونزې یو شمېر وجوهات دي او ټولې ذمہ نه په یوه محکمہ اچول به مناسب وي او نه په کوم حکومت او زیادتی.
ہمیں پولیو کے حوالے سے جس طرح کے چیلنج درپیش ہیں پاکستان میں، تو اس کے لیے
مقتدا محل د گزند د ناروغی د مخنیوی په لړ کې کوم مشکلات دي، نو د هغې د کمولو په مخه دا یو حکومتي کوشش دی. که په هیواد کې د پولیو په اړه کوم سیاسي، مذهبي او یا ټولنیز تقسیم دی، د هغې کمول او د ټولنې هر طبقه یو خلک کول زموږ هدف دی. بل په ټولنه کې داسې خلک وي چې د پولیو د ویکسین او یا د دې کمپین په اړه د هغوی په ذهنونو کې شکونه وي، نو دا بور چې کله په یو خلک خبره کوي د دغه شکونو په لری کولو کې به مرسته وشي.
ڈاکٹر ظفر مرزا وویل چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ د مذهبي طبقو د شکونو ختمولو په مخه په بورډ کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبله عیاش ته هم غړیتوب ورکړی. مشال ریډیو چې کله د هغه نه وپوښتل چې په دې لړ کې باید اسلامي نظریاتي کونسل رول څه وي، نو هغه وویل
په مذهبي حواله پولیو د خطرې نه منع کول کوي، نو دا ټیک خبره نه ده، ځکه چې د پاکستان جیت او نوموړي علما کرام دا ویلي دي چې د پولیو مخنیوی ډېر ضروري دی او په مذهبي حواله د مخالفت نه دی پکار. علما چې کومه فتوا ده پورا غټ تعداد دي د علما او فتوا مونږ ته را لېږلې وه، بیا دا خاص کړی وو چې اسلامي نظریاتي کونسل د مونږ سره په دې کې مرسته او تعاون دی. مونږ بیا دا خپل اجلاس ته سدوی دا خط یوړ او اسلامي نظریاتي کونسل بل اتفاق دا وویل چې مونږ به مکمله مرسته او د علما کرام د فتوا تایید کوو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې خوانی مشر ډاکټر ایوب روز د حکومت دا ګام ستایلې او زیاتوي
لیټس پوزیشن دای چې تقریبا سه دوه نوي کیسونه په پاکستان کې دي، تقریبا سه دوه کم او یا کیسونه په تیر کال 1200 دا غي نه مخکې د کال اتو په مقابله دا ډیره ضروری و چې ردا سی او بورډ یا دا سی او سیریس یو ګروپ جوړ شي چې هغه په پاکستان کې او مد نه یو کس کا سوغت شي چې هغه هر مد راټینګ کې کله ریلیجیس سیکرټ ایڈمنسٹریشن شو کدا سی سیاسي خلک شو کدا سی نور وهان شو او دا ټیکنیکل خلک شنو دین په کارو چې یو خصي یو افیکټیو دا جوړ شي.
د دې مشاورتي بورډ مشري با ډاکټر ظفر مرزا کوي او په نور غړو کې د پولیو لپاره د حکومت په خوانې فوکل پرسن ډاکټر شهناد وزیر علي، د مسلم لیگ نواز ګوند سېنټرا عائشہ رضا فاروق، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په خوانې سفیر زمیر اکرم، د قومي اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټه چیرمن خالد مکسی، د صحت د قومي ادارې سیکرټر ډاکټر نشین حامد او د سند اسمبلی غړی ډاکټر سنجي گنگوانی شامل دي.
د مشال مرکه.
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
درنګ سات کې پښتن خو کې یو نیمه بجې کیدون کې د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز د بوروال کا کړنو
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د تګلارې جوړولو لپاره سبا ګڼګوندی غونډه رابللې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي مفتي عبدالشکور بیګام مشال راډیو ته ویل چې دا غونډه به په اسلام آباد کې وي. نوموړي ویل چې دوی د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانیو ادارو یا یو مرکزي مخکښ نظیف خان نیولې او نامعلوم ځای ته وړی دی. د یاد غورځنګ یو فعال لیاقت یوسفزی بیګا مشال رډی ته وویل چې نظیف خان له خیبره پېښور ته پر لاره نیول شوی دی. پولیسو یا کومې بلې ادارې تر اوسه دا نه دي ویلي چې نظیف خان یې ولې نیولی او چیرې دی. د پاکستان وفاقي حکومت د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د لوړی کچې یو سلاکار ډله جوړ کړی ده. دا خبره د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا بیگا مشال رډی توکړه. حکومت د پولیو مخنیوي لپاره دا ګام په داسې وخت کې اخیستی چې په پاکستان کې په روان کال کې د ګوزن وهلو شمیر دونوی ته رسیدلی. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې دوی د یو بهرني کارکونکو د وژل کېدو او دوه افغان کارکونکو ټپ کېدو په اړه پلټنې وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه بیګا په یو خبر پاڼه کې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې پر دې کسانو د سوی برید په اړه دی پلټنې وکړي او عاملین دې عدالت ته راکش کړي. او رپورټونه وایي په عراق کې د نومبر پر 23 د حکومت پر ضد احتجاج کوونکي 14 کسان وژل شوي دي. د عراق په جنوبي سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره په نشتو کې لږ تر لږ یو نیم سل کسان نور ټپي شوي هم دي. دا احتجاجونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د درغلیو او کومو ولسی خدمتونو پر ضد پیل شوي وو. تر اوسه په کې لږ تر لږ 322 کسان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو د بروال کاکړ نه اورید. اوس د مشال د مرکې ونې خبرونه وخت راغلی دی. نن د مشال مرکه کې د قبایلي د لول لپاره د ښځو په ځانګړي سوکای منتخب غړي نیمه کشور میلمنه ده. نیمه له شمالي وزیرستان سره تعلق لري. په 2002 کال کې د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شوی و. هغه د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوی ده. د پروګرام قربا ګولیاست.
د مشال مرکه
قدرمن اوندر کو د مشال رادیو ځانګړي پروګرام د مشال مرکه کې زستا سو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې موږ له صوبایي اسمبلی نه د قبایلي ضلعو لپاره منتخب شوی نوې نمائندګانو سره خبرې کوو. نن را سره د صوبایي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نه د ښځو په ځانګړي څوکۍ باندې منتخب شوی غړي نیمه کشور صاحبه ملمنه ده. نیمه کشور صاحبه تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. نیمه کشور صاحبہ کابل زمنګ قدرمن اوردونکو ته خپل ځان معرفي کوي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل اوردونکو ته سلام عرض کوم. تاسو ډیر مننه چې تاسو ماته ټایم ورکولو د دې سره خبرو کولو مکمره کړل. زما تعلق خو چونکی شمالي وزیرستان سره دی او نیمه کشور خان نوم دی. د دې مخکې ما د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوم د خبر پونسون پان او زه د 2002 د اسمبلی ممبر را روانه ما د کومي اسمبلی اومد ممبر پاتې شوم.
نیمه صاحب تاسو لومړنۍ زده کړې کوم ځای نه کړې وي؟
ما بنیادی تعلیم ته ما پېښور یونیورسيټي نه ما سبق ویلې دي. ما بي اس سي کړې او بیا اسلامي کلاس کړې و. د اسلام اسلام آباد اسلام آباد نه کړی د اسلام یونیورسيټي نه او بي اس سي ما د پېښور یونیورسيټي نه کړی.
څنګه تاسو ویلې چې تاسو له 2002 کال راهیسې د سیاست په میدان کې لکه د صوبایي اسمبلی غړی یې نو تاسو خو سیزن پالیټیشین یې نو دا راته وایي چې سیاست څنګه تاسو مخه وکړه؟
سیاست کیونکہ زما تعلق شروع نہ جمعیت علم اسلام سره او جمعیت علم اسلام زما د شوونت کلا ما سبق ویلو نو زما تعلق د جمعیت سره او کلا چې 2002 کې د سو خواتین د پاره سیټونه راغل نو زما جماعت زما په خواتین په مخصوص سیټونو باندې زما نوم راغله زما نوم ورته نو د هغه راتي زه د خپل جماعت د طرفه د مخصوص نشست باندې راتلم د صوبایي سمبلي نه او تیره چې کومه قومي سمبلي وه نو هغه کې زه د قومي سمبلي ممبره پاتې شوم او الحمدلله دا زما لپاره د عزت خبره وه چې زه په ټوله قومي سمبلي کې صرف د ښځو نه د سړو د طرف نه په ټوله قومي سمبلي کې د بیسټ لیجسلیشن ایوارډ هم څلور کاله مسلسل ماته ملو شوی نو دا زما لپاره او زما د جماعت د جمعیت علما اسلام لپاره یو ډیر لوی اعزاز او په دې کې ډیر لکه چې زما داسې چې ما د کوم موږ ته سابقه فاټه وایي د هغه لپاره هم ډیر کارونه یا ډیر لیجسلیشن موږ کوم چې د هغه د مرجر حوالی سره نو په هغه کې هم موږ ډیر د هغه حوالی سره چې کوم بیلز راغلي یا چې د هغه لپاره نور څه هم راغلي نو په هغه کې موږ خپل اواز پورته کړو خاص کر چې کوم دا زموږ اوس دا زغره راغلو د مرجر دا بل چې راغلو په غو باندې واحد د زموږ پښو زموږ جماعت ته یو دغه خلاف دغه اقدام نو په هغه کې چې کوم امندمنټ یا چې زموږ کوم هغه حوالی تر کوم نو بل راغلو کوزه حواله ورکم د خزو حوالی تر چې کوم زموږ یو ریواج اک راغلو هغه باندې ما کار کړو نو دا ډیر بجونه راغلو چې په غو باندې ما په کومي سمبلي کې کار کړو
څنګه تاسو ویل چې تاسو په قانون سازي په څنګه کې ډیر زیات کار کړی دی او څنګه تاسو خپل هم په خبرو کې ویل چې ل 2002 کال راځي د صوبایي سمبلي د قومي سمبلي او بیا د صوبایي سمبلي غړي نو څنګه تاسو خپل ځان محسوسوي چې د زمنګ په ټولنه کې د خزو سره چې کوم رویه خپلېږي خو په ایوان کې دننه څنګه تاسو سره د نورو چې کوم غړي دي هغه رویه څنګه
نو ما خو چې نه کتلې لکه مخ کې چې زه کوم دور کې دا د ویزه لپاره چې ما نو الحمدلله ما خو دا چې نه دي کتلې چې مونږ تاسو دا چې دغه مشکلات مخ ته راغلي دي لکه ایوان کې چې سونه مونږ په کاروایي کې یا سونه لیجسلیشن کې مونږ سونه حساب شته دا هم دونه مونږ ته ټایم ملو شوی دی خو دا ځل چې زه کومه اسمبلی ته راغلی ما نو دا ځل لکه ماته ډېر کمی محسوسېږي او که صرف د خزو حوالی سره نه ده هغه زه هول داسې ده چې لکه دغه اسمبلی سنجیدګۍ سره نشي اغېستې د اسمبلی په رولز باندې عمل درآمد نشته لیجسلیشن یا قانون سازی ته توجه نشته چې کومه طریقه کار دی هغې د عمل درآمد دغه نشته سنجیدګي نشته نو هغه صرف د زنانو په دغه باندې نه دی
په دې اړه باندې تاسو په ایوان کې دننه اواز پورته کوي کنه څنګه تاسو دا خبر وکړه
نو ځکه تاسو یې پرون مونږ په دومره لکه پرون د تاسو مثال درکم زمونږ د سمبلی اجلاس او په هغه کې خاص کر د فټه حوالی سره چې کوم منل ځای حوالی سره بل راغی ټیبل شو او پاتو چې دا مکمل د قانون خلاف ورزي ده لکه د قانون د پر شرط ده چې دوه ورځې بول خامخاور کې چې په هغه کې هغه ممبرانو یې څه پکې بدلون راوستل غواړي خپل ترمیم ورکړي مونږ ته یو سیکنډ نمبرانه کې هغه روړ هغه پاس کوم مونږ ته چې دا تاسو څه کوي دا مونږ سره ظلم دی دی چې نه فاټه ته ضرورت دی مونږ ته فاټه ممبرانو ته پته نشته چې دی څه هغه یې هم مخالفت وکړ د دوه نه پورې سره مونږ لاړو چې مونږ اپوزیشن مونږ هغه مخالفت وکړو مونږ لاړو مونږ د وزیر اعلی کور ته چې مخه ته دی مونږ احتجاج وکړو اسمبلی کې نه وزیر اعلی کور ته مونږ لاړو مونږ هغه د کور مخه ته احتجاج وکړو د شپې د اتو بجو پورې مونږ احتجاج وکړو بیا واپس راغلو بیا مونږ اسمبلی کې کېناستو بیا مونږ منیسټران راغلو مونږ ته چې لکه تاسو دومره غلط ته د قانون خلاف ورزو کوو مونږ به د سپیکر خلاف د اعتماد د دې خلاف کوو چې تاسو دا رویه بدل نه کړئ چې تاسو سره ادبي برتري ده خو د دې مطلب خدا نه دی چې تاسو مونږ سره دونه ظلم کوئ بل زموږ د ټول ملوي ظلم دا شو چې مونږ لکه چې کوم ورځ باندې مونږ د ایکس پارټا ممبرانو او تواغشتو لکه یو زموږ کال پس الیکشن شو بل چې مونږ اوس په دې زموږ بیا اوت مونږ نه راغستې زموږ چې پاتې مونږ اوت حلف برداری زمونږ شو
صحیح
مونږ څوارلس میاشتې تقریبا وشوي، تر نن ورځې پورې مونږ له کمیټو کې ممبرشپ نه راغلي. په کومه ورځ چې مونږ حلف اخیستې په اکثر ورځ ما ترمیم جمع کړو چې د کمیټو کې تعداد سیوا کې چې مونږ په کې ممبرشپ راکړي. په تېره تاریخ باندې په دیاره تاریخ باندې د کمیټې میټینګ وشو، د هغه ترمیم زما پاس شو. ما سره یې واده کړې وه تېره لکه پرون ورځې راته وي چې اجلاس دی، په دې کې به مونږ دا بل پاس کړو، تاسو ته به مونږ کمیټو کې ممبرشپ درکړو چې زمونږ حق دی. هغه بل دوی پاس نه کړو، دوی چې نه هغه پاس نه شو. نو خپل بلونه چې کوم کې د دې د فاټه چې کوم د دې په منل باندې سترګې وي او هغې لپاره دوی مرجر کړو، هغه بل خو دوی په یورو کې روم پاس یې کړو. خو چې کوم هغه ممبرانو لا په دغې کمیټې کې حق ورکولو، هغه بل چې نن ما ته پوس وکړو چې تاسو هغه بل ولې پاس نه کړو، هغې کې څه مسلې وي هغه مونږ پاس نه کړو. نو اوس هم هغه ایکس فاټا ممبرانو لا هغه حق نه ورکوي، هغې لا په کمیټو کې ممبرشپ نه ورکوي. هغه بل د کمیټې نه خو زما په زور او په جګړو باندې پاس شو،
تقریبا ټولو سره د قبایلی ضلعو نه چې څومره منتخب شوي غړي دي هغو سره ما خبرې کړو، زیاتره پکې ځوان کول دي. او څنګه تاسو ویلي چې په رولز او پروسیجر باندې او بیا د قواعد او چې کوم د اسمبلی چې کوم کاروایی د پاغې باندې زیاتره لا پوهېدلو کې وخت لګي، خو هغو سره تاسو رابطه کیږي چې د قانون سازۍ په اړه مانی او څنګه تاسو ویل چې اوسه پوری د کمیټیو تاسو لپاره د غړیتوب هغه حیثیت هم نه دی درکړي، نو په دې اړه مې تاسو دیو سره خبرې هم کړې دي کنه؟
بل ورځ ما لکه اول خو چې کله ما د بل جمع کړو نو بار بار دې ته ما میسجونه دي خپل ممبرانو ټول ته ما ورسره رابطه کړل، چې لکه دا مسله ده چې کله دا ما اسمبلی کې پیش کړو ما ته لکه اسمبلی کې خو پوره جګړه وکړل. ما دې ته ویل چې دا دې کمیټې ته نه لیږي، زما په کمیټې کې فرض نه دي فائدہ ده چې دا کمیټې ته لړ شي، خو زه غواړم چې د ټولو ممبرانو ته فائدہ ورسي. نو زه نه غواړم چې دا کمیټې ته لړ شي، زه غواړم چې دا د هاوس نه په دې ټایم پات شي او د ټولو ممبرانو ته د ممبرشپ نه لوي شي. زه دا چې ما کمیټې ته لړ شي، زه به بار بار میټینګ ته ځم، ما ته به د هغې پریویلیج نه لاویږي. نو ما وته چې زه دا نه غواړم چې دا اوس پاس کړي، خو ټول هغه ممبران ما سره فاټه والا ودرېدو، خو بیا هم سپیکر هغه ونه منل چې نه یو میاشت زه دې له ټایم ورکوم، یو میاشت کې به دا پاس کړي. اوس اول ورځ زمونږ د دې لپاره یو خپل ګروپ جوړ کړی، زمونږ نوي ممبران چې راغلي، ما په هغه ګروپ کې میسج وکړو ټولو ممبرس ته چې ګوره دا کمیټې نه خو دا بل مونږ پاس کړو، خو نن د هغه ایجنډا مې متولېږله چې په ایجنډا باندې نن هم دا بل نه دی چول شوی. نو سبا تاسو ټول سپیکر ته لړ شئ او سپیکر ته ووایئ چې دا تا نن په ایجنډا ولې نه ور اچولې. بیا سبا چې باندې چې پرون مطلب سهار کې زه لاړم، یو درې څلور ممبران ما ته ملو شو، ما هغې ته اوم پرسنلي، ما ورته زه اوس سپیکر ته چې ځم تاسو سپیکر ته ووایئ چې دا تا په ایجنډا ولې نه دی چولې. زه سپیکر پسې لاړم، زه لاړم منسٹر پسې لاړم، ما ته ویل چې دا دې اوس اچوي. خو بیا هغه په ایډیشنل ایجنډا کې راوړو او ما ته لکه ما مونږ ته ورته بلم شو، بیا هم پاس نه کړو، بیا هم خو ډېر کو. نو دا څه غیب څنګه د خلکو باندې وړي بل یو چې هیڅ خو پته نه پوهېږي دې سره مونږ څوک. او ستاسو خبر سره بالکل زه ګری کوم چې زمونږ ممبران نه راغلي دي، نو هغې سره دغه دروغ ریشا وته اوسې کو اوسې کو هغه غریبانانې هم ډاج کوي دا ډاج کوي او دروغ وته وي. نو مونږ هم نه پوهېږو چې څه سره ګو، ما ته خپله ځانې دا دې کوي په جنډه یې روړ او ټیبل یې کړو او چې بیا اجلاس ختم شو، بیا نه بل ورځ بیا پاس کړي، بیا داسې اجلاس ختم شو په پنځه شپږ اجلاس وکړل چې
لکه نیمه صاحبه دې هغه ته مراشو د قبایلی علاقو ته. په قبایلی علاقو کې حکومت د اصلاحاتو بهیر راوستو او په دوه ویا کال پس ته د حیثیت ورکو چې د پاکستان د نورو وګړو په شان حقوقونه ولري، په صوبه کې شامل شو. ډيري اصلاحاتي بهیر اوس هم لا روان دي، حکومت دا داوه کوي چې دا به لسو کالو کې دننه په قومي دایره کې د شاملېدو جوګشي او رورو کار روان دي. اوس تاسو څنګه ګوري، تاسو د قبایلی سیمو استازي توپ کوي، په پخوانی قبایلی ضلعو سیمو کې او وسنی کې تاسو څه فرق محسوسوي او کنه؟
نو یو مثال خو ته دا درکما چې دی خو چې موږ په بایلو کې کم کالا قانون دی ختمو او موږ دې علاقو کې مرسکو کم سیټل ایریا چې ته موږ وایو او کم چې سیول رولز هغه ختمو، تاسو ګوره هغه سیول پاور رولز چې هغه اوس په ټول صبح کې ناخیس کلو کم چې اوس عدالت کې چیلنج شوی دی. نو د اول خدي وی چې نه د فاټا نه ختم او چې په غونډه صبح کې ناقص کو نو آیا دی اوس غونډه څه دی نه فاټا جو کو نو چې دا یو خرول نو بیا د فاټا ولې مرچ کوله بیا په کار کې څه په غوږ کې بیا د هغه ولې مرچ کوله د خدای یو مثال دی چې هغه ته ترتیب ورکړو په دوه پرون څنګه چې تاسو ما مثال درکو د منرلز د بارے کې بل پاس شو چې دا هغه ټول اختیار اوس چې دی سره شو او پاره کې کوم دا صرف دا فاټا د خلکو یا د اغه زه حق او اغه ختم شو نو آیا د دینه زمونږ ته فائدې شو په نقصان شو چې دا اغه اغه مونږ ته کوم ټیکس فری و دا اغه ختم شو د مونږ سره د مرجر وخت کې وعده کړی و چې دته بعد د لڅ کالو د پاره ټیکس فری دغه وی او ملوي چې لڅ کاله وته ایزمشن
مستثنا به وي
او اول خو بیا خو دی اغه استثناء ختم شو اول بیا دی پنځه کال دی او سره پنځه کال هم ختم شو نو اغه کی موږ ته نقصان جوړه کی موږ ته فائدې نه شو ډیولپمنټ څه کیږي تاسو ګوره څه خاص ډیولپمنټ خو څه پورې موږ ته نه ښکاري چې راغلي دي نو زه وایم چې فل حال خو لا نشته ګورو چې راتلونکي وخت کې به څونه موږ ته د دینه فائدې راځي خو اوس خو چونکی یو آئینی ترمیم دی شوی دی نو مونږ غواړو چې چونکی یو آئین دی مونږ په زمونږ جماعت زمونږ پارټي چونکی په آئین او قانون باندې مونږ یقین ساتلو والی جماعت یو نو مونږ غواړو چې چونکی یو آئینی او قانوني امندمنټ شوی دی نو دې لدی اوس عملي شکل هم ورکړي
خو دا خبره هم راځي بالکل
نه زمونږ سره یو اهم څه یو اخري خبره مونګه کړو اهم ماده شی و چې مونږ به ان اف سی کې 3% ورکو په هغه دی عمل درآمد شي کم از کم هغه 3% چې مونږ سره ان اف سی کې ماده شی هغه دی راځي
نیم صاحب د دې کې د مې خبر راپورته کیږي چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لومړی وار نه د انضمام مخالفت کړي وو خو د دې باوجود بیا ولی تاسو په دې انتخاباتو کې برخه واخسته د دې بهیرم برخه جوړ شوې
د انضمام مونږ چیرې مخالفت نه کړو مونږ تاسو چې زمونږ د یو لیډر هم دانش یې اوریدل چې مونږ د انضمام مخالف یو مونږ بار بار ویلو چې تاسو ته انضمام کوي که تاسو دې له څه جوړه تاسو د هغه خلکو نه تاسو کې چې هغه خلکو څه د غیر رای په هغه مطابق لړ شي مونږ چیرې دا نه ویل چې مونږ د انضمام مخالف یو یا مونږ د نوې سیسټم مخالف یو یا مونږ د ویلې علاقې یا مونږ مطلب د سټېټس کو مخالف یو یا د دغه مطلب پاتې شي مونږ چیرې دا نه ویل مونږ یو درې واړو پوزیشن د خلکو نه تاسو کې او چې اوس خو یو آئینی امندمنت شو اوس خو ظاهره ده مونږ به د آئین مطابق شي مونږ خو د آئین نه بار نه کیږي چې آئین امندمنت شو زموږ د آئین او د قانون څه شو نه مونږ وایي چې نه مونږ یو سم نه مونږ اوس مونږ دغه مخالفت نه کیږي اوس خو مونږ وایو چې بیا دې صبح جوړه کړو مونږ د خپل آئین او قانون مطابق اوسي وو دغه دنه به موږ سټرګل کوو دا نه دا کده به دې صبح د پارم کې نو دا غي دنه وکړو خو چون چې مونږ وایي چې تاسو مونږ سره اوس وعده کړی و چې مونږ به تاسو لا دې انضمام نه تاسو به دلته دا کوو نو ولې پاره مندر آمد نه کیږي تاسو ویلو چې مونږ به تاسو لا حالانکه که تاسو په دې مردوم شمارې ګورئ نو زموږ 4.5% په دې مردوم شمارې کې مونږ نه مونږ چې دا غلطه شوې ده که دا غي نه باوجود هم که په دې باندې بیس کې ته په دې باندې بیس کې نو 4.5% زموږ سره جوړیږي خو دې مونږ سره وعده کړو چې 3% به درته د ان اف سی نو اخر ولې اوس مونږ 3% نه راځي اوس خو د ان اف سی ایوارډ دی ایشو دي کنه اوس خو د مونږ ته خپل 3% راځي کنه نو اوس هم په هغه عمل درآمد کومه شي صرف الیکشن کول خو د دې مسئلې حل نه دی کنه چې مونږ یې د مرکز نوم ختم کړو او دا خو زغم چې مونږ ته ډیر نقصان داسې شو چې زما سینټ ختم شو زما د قومي ممبران نیم شو نو زه به په 14 ممبرانو څه وکړم
اوس تاسو د وزیرستان استازی توپ کوي د شمالي وزیرستان استازی توپ کوي په صوبایي سملې کې نو لګ به د شمالي وزیرستان هغه ته هم راشو چې تاسو د خپلې هغه سیمینا تاسو ټاکل شوی یې نو دا هغه سیمې خلکو کمی کمی داسې ستونزې دي چې تاسو په پام کې دي چې را دا د لومړی ترجیحاتو کې تاسو دا دي چې دا و تاسو ایوان ته وړاندې کوي
څنګه زمونږ نشست خو مخصوص دی او مخصوص نشست خو مطلب دا دی چې بیا زمونږ د غونډې علاقې چې کوم مسائل دي هغه ته وګورو زمونږ خو حلقه چونکی نه وی چې
او بالکل
دا زمما حلقه دا وی چې خو بیا هم چونکی تاسو کو چونکی ایریا ګورې نه زړه دا څنګه چې د ټولې سوبې مسائل دي اول خو د ایجوکیشن مطلب او د هیلت مسائل دي دوبو مسائل دي خو د ټول نلوي زخه یم چې چونکی د علاقو دي نو د غلط څخه د ماينس مسله ده چې ول دي ماينس صفاجي چې ماشومان او تا د غزه او سیدونکو خلکو ته د اغي ډیره لوی مسله ده چې د ماينس صفای ده چونکی زمار چې کوم دې چې هغه کې ما د حواله ډیره ورکړي نو اول د ماينس مسله ده چې د دې صفای دي چې زموږ د آبادکاری مسله ده چې آبادکاری دي د دې شکم چې خرابې کور شي خلک او درې م چې کوم د دې نقصانات شي د هغه ازاله دي وشي نو دا مین مسایل دي چې دې ته د پرایورټي ورته چې او چې کوم یې موږ سره د انزمام په خوا دي چې په هغه باندې مندر آمد
په دې باندې نیمه کشور صاحب چې څنګه تاسو ویلي چې وادي شي دي او حکومت رویه هغه رنگ نه ده چې څنګه د انزمام نه مخ کې واغر هغه وخت کې دوی کوشش کوي چې زیات نه زیات اعلان نو وکړي خو وستاسو په ایوان کې یې نو تاسو یو موثر आवाज دی او تاسو سره د قبایلی ضلعو پورا تقریبا سوارلس او پنځلس غړي دي او بیا چې د خزو او د اقلیتو هم واچوي نو دا یو موثر आवाज نشي جوړی دی په ایوان کې دننه د قبایلی علاقو د غل لپاره پرمختګ له
مونږ دی وخت تقریبا 21 ممبران یو خو لا فل حال زنه ګورم چې هغه سي आवाज جوړ شوی دی فل حال لا ټایم بلګي په دې आवाज جوړې دو کې ځکه چې زمونږ ممبران لا ګرځي خپل حیثیت معلومي خپل طاقت معلومي خپل حق معلومي خپل فرض معلومي چې زما سونه حق دې کم ځای به ملاويږي څو طریقه کار وو ته سوین هغه خپل هغه دغه ګوري خپل طاقت لا ګوري نظام چې الیکشن ټایم به لګي هغه خپل صبح کې هغه تا لا خپل دغه نه دی معلوم حیثیت نه معلوم چې ما ته خپل دغه کم ځای نه ملاويږي نظام چې لا ټایم به لګي مخکې خدای دې مونږ کوم سرونه مونږ ته الته نه پتا وا چې زمونږ کار د کم ځای نه کیږي د کوم را ادارې نه کیږي د کوم کس نه کیږي چاته بزو اوس هغه سیز ډیوایډ شو مونږ په دې پته نه پوهیږو کومې ته وځو سبې ته وځو کوم ډپارټمنټ ته وځو نو ار یو سیز بالکل تتر بتر دی نو یو حکومت دا چې د سخت پته نه لګي بل زمونږ په خلا مرجر شو نو زمونږ لا بالکل پته نه لګي نو زموږ چې لک ټایم بلګي د دوه نظر لا تاسو نه شي افیکټ کولی دا ممبران راغلي د دینه با
دا خبر نیمه کشور صاحبہ چې پکار سدی په دی هغه کې ځکه چې تاسو پکې یو سیزن پولیټیشن یې
نو ولرم چې پکار د دې حکومت د ممبران چې دی د دې یو کمیټي جوړه کی د کوم چې د مرجر پارټ ممبران نه نوی راغلی دی د ټول ممبرانو چې د حکومت دی او د اپوزیشن دی او چې سونه د فاټه کې ډیولپمنت کار کیږي سونه کار کیږي حال نه دی کیږي د ایم پی ایز د پرسر ته دی نه کیږي خو دې د اعتماد کې والی او د دې کدي وي چې دا کارونه موږ کوو د دې د ډپارټمنټ په تر کو دا طریقه کار دی نو دا دې نه دی چې لکه دې ته دې اختیار ورکړي خو دې دې په اعتماد کې والی چې پر دې تر باندې په دې علاقو کې موږ دا کارونه کوو په دې طریقه کار دی نو دې کسانو ته هم په ټولو کې دی وتا په صحیح طریقه باندې خپل مسائل مو ځکه چې د دې هغه علاقو سره د دې کسانو تعلق دی د دې ممبرانو هغه علاقو سره تعلق دی دې ته د هغه مسائل پته ده او چونکی لوکل ګورنمنت هم را روان دی نو هغه چې به دې سره هیلپ وکړي نو زه یم چې د هغه علاقو کوم مسائل حل کول غواړي نو دا ایم پی ایس دا ایم این ایس دی په اعتماد کې والی او هلته چې څونه دي هلته که ډیولپمنټ کار کول غواړي یا نور چې کار کول غواړي نو چې دا ممبران ځان سره والی نو زه یم چې هلته کې به یو ښه پروګرس او یو ښه ډیولپمنټ او یو ښه ترقیاتي کارونه کوي
نیما کشور صاحب سب پلانز لري تاسو د خپل علاقو څنګه تاسو ویل تاسو سره ټول د قبایلی سیمو دغه دی او که لکشان لن جواب را ته راکې چې تاسو په راتلونکو سب پلان لري د قبایلی زلو لپاره
زه کوم چې یو قانون ساز اداري سره تعلق ساتم نظر یم چې هغه د لپاره یو بهتر قانون سازي کوم چې د دې قانون سازي کوم چې راتلونکو وخت لپاره د هغه راتلونکو نسل لپاره یو ښه روحانه مستقبل
او اخیره کې د قبایلی زلو چې کوم منټول اوریدونکو دي هغه لپاره څه پیغام تاسو ورکول غواړئ
هغه د پاره خو بس دا پیغام دی چې تاسو د پاره چونکه دا انزمام شوی دی نظر ما چې خپل راتلونکي نسل د پاره زم چې زیات نه زیات خپل ماشومان ته خاص کر او خاص کر دینه پوهې تعلیم باندې توجه ورکړي او حکومت هم کوشش کوي خو زمونږ چې کوم میندې دي زمونږ چې کوم والدین دي هغه د خپل ماشومان ته خاص کر دینه کو د تعلیم لپاره توجه ورکړي نظر ما چې زمونږ یو ښه قوم او یو ښه نسل لیدل غواړو نو مونږ چې یو ښه ایجوکیټډ قوم ترکی غواړو نو چې مونږ سره یو ښه ایجوکیشن ایجوکیټډ مور وي
نیما کشور صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو ځانګړي پروګرام مشال مرکه کې تاسو موږ سره خبرې وکړې ډیر
مننه
کډمانو درکو د مشال رادیو ځانګړي خبرونه د مشال مرکه کې مو له قبایلی سیمو نه نوی منتخب شوی خزینه غړي نیما کشور خبر تاسو واوریدي هم دې سره خپل قربا غولې استه اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مسپارم
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
هر قدم مس پر لے لا ژوند سلے د چمن د کلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګوند سپرلی میرا پلی پٹی خستہ باغنا لرو دتنگو دنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گلدس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو ہر یو گلدس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن مستیا وطن د علم شمه هر لو رڼا رڼا مو چمن زچ امن زئی خوشالي بل ربار تو زچ امن خوشالي بل ربار تو هر قدم مس پر لے لا ژوند دے او
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.